سلامونه د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه ته ولاړ شو، خبرونه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او مېرمنو بلکې پر اقلیتونو، هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینهو لا ظلم کوي. ریچارډ بنیټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنۍ کمپاین په پیل کې په یوه ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې که دا قوانین له منځه لاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه د په وینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. د ښاغلي بنیټ په وینا داسې یوه پلان ته اړتیا لیدل کېږي چې یوازې سزا ورکول نه بلکې د انتقالي عدالت نورې لارې چارې هم پکې وي. بنیټ ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید په خاص ډول ښځو او نجونو ته هم ونډه ورکړل شي چې سو د خپل هېواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې طالبانو له 3 کلونو راهیسې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه لګولي دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف هغه قانون نافذ کړ چې له مخې د ښځو غږ اورېدل بلل کېږي او حتی ښځو ته په لوړ غږ د قرآن کریم د تلاوت اجازه نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلی. یونما نن په یوه بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ بیایي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپټمبر تر 1 پورې موده رانغاړي، د چې خبریالان او په ځانګړي ډول د رسنیو خزینه کارکوونکي له زیاتو بندیزونو او تعویضي چلند سره مخامخ شي، د مسلې کې کار پر مهال د دې وړتیا اغېزمنوي. د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان پر وې پاڼه خپور شو، راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي. راپور نوای چې طالبانو د واد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز خوانځي بند کړي چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې فعالیت کوي. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې د سیمه ییز خوانځي د طالبانو د حکومت د پهنه د وزارت د امر په اساس تړل شوی دی. یونیسف، اروپای ټولنې، د نړیوال کډوالو شورا، نړیوال بانک او شپږ نورو نړیوال موسسو د دې ولایتونو په لری پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز خوانځي تمویلول. تاسمال چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراض د پای ته رسولو غوښتنه رد کړې. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړی دي. ولکې کې تیر شپه پر امنیتي ځواکونو د موټر د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیري او یو ملکي کس وژل شو، نن سهار وختي پاوس پر متارزانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. او روسي خبرم دا چې په واشنگټن کې د اسرایلو سفیر وایي چې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ دوربند معمله پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرون د اسرایل پوځي راډیو ته ویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نه حل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنه
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
افغانستان کې د دې ستونزو ترڅنګ بیا اوروزګان کې د خوارځو کې د ناروغیو ډېرېدل
یو ترول ډاکټر سمونه کډن چې دې وشت دې و میاشت دې
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپټمبر تر پایه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 36 موارد مستند شوي دي. د دې راپور لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي، پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونامه نن خپور کړ، راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خپرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د له منځه تلو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقونو څانګې د 2018 کال د اګست له 15 نیټې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 324 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255، د شکنجې او ناوړه چلند 113، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد، د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2020 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغه موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی، یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2024 کال د اګست په 21 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 19 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی، څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکوونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې له هم ننګونې شته، او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پر همدې موضوع سره ښاغلی زیا بومیا په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر وصل دی. سلامونه بومیا صاحب، وخت په خیر کړه. ته وایې چې افغانستان کې د رسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ته نو همکارانو او تاسو ته طریقې ټول اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. تیرو دریو کلونو نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، نړیوالو بنسټونو او په کوردینه نه ځینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې وروسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یا افغان خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خپور کړی دی، او دا ریپورت او دا شپیرې چې کومې په رسمي ډول باندې منعکسې شوي دي ډېرې د اندېښنې وړ دي. له ځینو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې 40 مورده کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحې عملونه مخبره کړي دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنیو کېږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعالې رسنۍ په غیر فعاله رسنیو یا بدلې شوي دي چې نشرات یې بند کړی دی. دغه تر څنګ ګڼ شمېر ګواښونه چې تقریبا په روسي ریپورټ کې چې ملګرو ملتو لخوا ورکړل شوی ده، 300 البته پیښې سب کړي دي چې په دې 300 پیښو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند سلونه پورته دي او 150 په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا 15 ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس د بومیا سره د شتاسو د غرقام مویل چې ته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي، په دغه سی وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکونکو ته کار کول په دغسې محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصرې ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دی پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي دا اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دی خپرولو د دغې حادثې یا د پیښې نه لري. د دې ترڅنګ یوازې رسمي اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خپریږي. اجازه رسنۍ او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراوالی ثابت کاندي، بیلانس کاندي یا ویننګي، چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت دی یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې ده. اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دي. یا په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده شوی ده.
بله بله، په داسې یو وضعیت کې چې هلته خبریالان هم نا امیده دي، د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي، بالاخره برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنیو لري هغه څه چې په تېر شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو، سرمایه ګذاري وشوه، وروستیو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما در ټویل یو څوک چې هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی بې حده نا امیده دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابره شي او دا معجزه په دوه حالته کېږي. یا دا چې طالب کې اصلاحات را سیدام یو معجزه ده او یادا چې رسنۍ دوغنه ځواکمنې سي چې د طالب د احکام فرامینو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشري حقوقو د سرسازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپل وته راپور کې کړې زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړوله هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. نور جزئیات په راپور کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین په پایل سره د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان ښځو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په راپور کې راغلی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي او د بیلګې په توګه یادونه شوې چې که یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو د هغوی نارینهو ته سزا ورکول کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامداره زده کړې بې برخې دي او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان مېرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دې باره کې څه ونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسې وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هېڅ هم نشي کوی، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هېڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هممهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15 پیل شوی او د ډسمبر 13 به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکی او اخلاقي څارونکی قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړې کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسېدنې ترڅنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې او د غراضې په دې موده کې 40,000 مېرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړې. د طالبانو حکومت د روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړونکو ته له خبرداري نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځې غږ عورت بلل شوی او اندا چې په لوړ غږ د سندرو، ناتونو او قرات څخه هم منع شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا،
په روزګان کې د خوارځواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په روزګان ولایت کې د خوارځواکۍ ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده، او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه زیات زیانمن شوي دي. نور حال په راپور کې.
په روزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله 300 برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و، ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مې لمسی دی، لمسی مې راوستلی دی دلته. دغه مور کوچنی پیدا شوی، دوی ویل چې دا هغه نه کوي، وینې نیسې روزلی. بره زه ورته راغلی یم، دوی اوس ما سره کومه کوي. شیدې و دغه د شیدې پرتې دي، بس یې ورکوم. دروسه بل شی نه دی ورکړی، دغه شیدې ورکوم.
یوه بل شزه کریمه چې ماشوم یې د خوارځواکۍ له امله د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي، د خپل ستونزو په اړه وایي:
ورته راوړل ډاکټر صاحب نه کنه چې دی دی دا دی اوس دی د و میاشت دی هېڅ دغه نه ورسره کوي مرسته ورسره کوي. دغه دوه میاشتې چې دلته بستروم دی، نه کې ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا رسول بیژ بیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالات ته ویل کېږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکۍ کولای سي د ماشومانو په فزیکي او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته دې داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښې دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي، که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجودې دي، خو دوی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویت غزه ماشومان پکې ډېر زیات دي، چې هغه مختلف دلایل چلالی سي، خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې
دغه کېدلی سي. په اورزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندویو جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیه اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې سکه لم د پولیو وایروس فعال دی چې له امله یې تر اوسه 23 ماشومان فلج شوي دي. د ازادي راډیو خبره روهلا انوري د ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسیدونکې احسان الله کاموي سره مرکه کړې چې څوک په هغه څوک چې په کوچنیوالي کې د ګزارنه وهلی او تر اوسه یې له ستونزو څخه ډک ژوند تیر کړی.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه، کوچنی هم نه میادېږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو لاسونو د دې ناوړه وایرس ښکار شوم. پلار مرحوم مې خپله ډېر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد دپاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای، خو متاسفانه اقتصاد مو ډېر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایه د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو. تیاری رانه پرواز وکړ. بیا ډاکټرانو راته ویلي چې دغه تلپاتې معلولیت دی، نو تاسې باید قالبونه استعمال کړئ او بعضې فیزیوتراپي حرکات هغه تاسې وکړئ. نو زما په دواړو پښو لاسو کې قالبونه وو، بیا مې د دوو لاسو د یوې پښې قالبونه لرې کړ او په یو پښه کې تر اوسه پورې زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوئ، راغټ شوئ، د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه وو؟
ورونو به زه وهلم، رټلم، تهدیدولم به زه به په وخت باید وایم چې ته به زه واده ته نه پرېښودلم، خیرات ته به ځان سره نه وړلم، ټولنیزو مجالسو ته به نه وړلم. همیشه به راته ویلې په تا موږ شرمېږو، ته یو معلول یې، ته باید په کور کې کښېنې، ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په وله ډېر سخت ظلم و استکبار او یو ظلم ربانی کی دغه پر صورت دی شاعر اندسی ادامه پیدا کړ. ممکن زما کورنۍ د دې مصیبې په اوریدو سره ډیر زیاته خپه او غمجن شي.
کاموي سب تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک را سره ډیر بد او بد چلن را سره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وکړ؟ تر کومه پورې مو تعلیم کړی دی او په ټولګي کې د خپلو همزولو د خپلو ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او د هغوی سلوک څنګه و در سره؟
د کامې ولسوالۍ د مرادلی صاحب د لیسې نه په اعلی درجه د دولسم ټولګي نه فارغ شوم. بیا مې امتحان ورکړ، د کابل پوهنتون د کرنې پونجي ته بریالی شوم، هغه مې په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پوهنتون کې مې ماسټري ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. د هغې وروسته مې بیا د خورشید په پوهنتون کې د حقوقو فاکولته ولوسته، د قضا او څارندوالۍ برخه. هو کې ما ته هم د خپلوانو نیولي، بیا تر ټولګیوالو د ډېرې یو غلطو الفاظ او القابو کارول چې ګوډه ګوډه خپه وړو، بابا کره چمبه وړو، شل ګوډ شاراوړې، پیټې، ډوډۍ خور او داسې نور هغه القاب چې د دیني ارزښتونو خلاف وو. او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال کنونسیون د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپورې دا راته استعمالېدي او دا راته ویل کېدي. خو ما دا د ځان لپاره پتیلې وه چې یواځینۍ لار چې د دغو ناخوالو نه ماته نجات راکولی شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم، بیا زما د کورنۍ غړو، زما سنفیانو، زما خپلو خپلوانو او د دولت زماندارانو او حکماو د توجه وړ وګرځیدم. نو په مختلفو وزارتخانو کې مې کار کړی، د کرنې او مالدارۍ او بوډاګولو وزارت کې د ایفیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم. زه هلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم. د دې معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم، یو څه وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوم. زه د جنگ د قربانیانو په کورنیو معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دي او هغه چې دی زده کړې دي. جګ شي، اسا په لاس کې والی، په ویلچیر کې کینی، د دید عینکې واچوئ، مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي، مزل شروع کوي، لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړیو ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریکیونه راووځو. یوازینی شی هغه چې دی هغه زده کړې دي، چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمي دي او باید موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی، مېرمنه دې هم معیوبه ده، معلوله ده او که نه روغه ده، او بچی لري؟
په شخصي ډول باید وایم چې ما د یوې محرومې او معلولې افغانې سره چې شابیبي کاموي نومېږي او په 1996 کال کې د یو ځای په ځای شوي ځمکني ماین په نتیجه کې دواړه پښې د لاسه ورکړي دي او لاسونه یې ټول تیکه تیکه دي. دې سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی، زه څلور بچیان لرم، دوه نوڼې او دوه زامن، او الحمدلله هغوی درسونه وایي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وایي. هغوی غواړي چې د افغان ملت د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیایي ستونزو سره موږ مجادله کوو، زما کورنۍ مجادله کوي، او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سږکال درویش کسان پرې اخته شوي، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه څه ده چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي؟ که واکسین ونه شي ورته څومره ستونزو سره به مخامخ شي؟
زه په نړیواله ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي او د افغانستان په قومونو پرګنیو روڼاندو ملای امامانو پلرونو میندو خویندو ورونو ټولو باندې غږ کوم چې د خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایي متضمناتو دپاره خاصه توجه وکړي. د دوو څاڅکو واکسین استعمال د خپلو بچو د یو متضمن روغتیایي ژوند ضامن شي. د پولیو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور په رضاکارانه شکل وګرځي سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پولیو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ستاسو بچیان د ټول عمر دپاره د سالمې روغتیا محرومیږي او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاوري کیږي.
درنو اوریدونکو په وروستۍ کې تاسو غواړم چې د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د بریا مبارکي هم درکړم چې دوی نن پاکستان ته په خپل درې ورځنیو